السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا اور پسیخ پرونه د ازادي په صفو کې ونیس پروګرام ته چې په ژوندۍ بڼه خبريږي ځانګړې شوې ده. د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان د سولې د پروسې او د دې سولې د پروسې په لړ کې د مختلف خواو ترمنځ د اختلافاتو په اړه له میلمنو سره بحث اوریدلی شئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت، ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال او د نړیوالو ځواکونو د یو لوړ رتبه قوماندان په شمول یو امنیتي پلاوی نن مزار شریف ته لاړ. د کونړ ولایت په چپه دره ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو لسګونه کورنۍ بې ځای کړي دي او د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په پاکستان کې مشتې د لشکر محمد ډلې د جیش محمد ډلې پر مشر بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی، د کورنیو چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات او د ناټو د قدس ملاتړ د ماموریت عملیاتي مسؤول رنډي جارج نن مزار شریف ته لاړل. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا لوړ رتبه پوځي مقامات به د بلخ ولایت له امنیتي او ملکي چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. تر نوروز مخکې د بلخ د امنی د پخوانی قومندان د لری کولو پر سر په مزار شریف کې د امنیتي ځواکونو او د امنی قومندان ته چې د جمعیت ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور ته نږدې دی وسلوالې نښتې وشوې. تر دې شخړو وروسته دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد په مشرۍ یو پلاوی له عطا نور سره ولیدل او د بلخ د وضعیت د آرامولو په اړه ورسره موافقه وکړه. د جمعیت ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور اوس له حکومت غوښتنه کوي چې شوې موافقه عملي کړي. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو کې لسګونه کورنۍ بې ځای شوې دي او ځایي خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا شوې دي. د چپې درې یوه بې ځای شوې مېرمن په خپله سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل: دا کونړ چارواکي وی تر اوسه د چپې درې له سلو بې ځای شو کورنیو سره مرسته کړې ده. دا کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې داعش او طالبانو د تېرې جمعې ورځې نه تر یکشنبې پورې خپلو کې جګړه وکړه چې د سیمه ییزو مقاماتو په خبره دواړو غواړو ته شاوخوا دېرش کسان وشل شوي دي. په همدې حال کې د کونړ سرپرست والی ویلي دي چې دواړه ډلې بیا له یو بل سره د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. په استرالیا کې یو افغان الاصله په ملبرن ښار کې پر لارویانو د موټر د خېجولو په جرم په عمري بند محکوم شو. په دې پیښه کې چې د 2018 کال په وروستیو کې شوې یو زوړ سړی مړ شوی. د هولینګ کورټ سترې محکمې 10 کلن سعید نوري نن په دې بند محکوم کړ. نوموړی به مخکې له دې چې وبخل شي 10 کاله په زندان کې تیروي. د نوري د نیول کېدو په مهال پولیسو د هغه له کمپیوټر او یو اس بي څخه په بهر کې ترسي ډلو او د اسلامي دولت ډلې یادایش ویډیوګانې او تصویرونه ترلاسه کړي. د پیښې په اړه امنیتي کمرو کې لیدل کېږي چې نوموړی خپل موټر لومړی په یو تمځای کې د ټرمګاډي له واګون سره جنګوي او بیا یې په ډېر سرعت په څلور لارې کې پر لسګونو لارویانو ورخېجوي. په دې پیښه کې د یو درې اتیا کلن سړي په ګډون چې یوه اونۍ وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه یوویشت کسان ټپیان شوي وو. د محکمې قاضي ویل دا د خوښۍ ځای دی چې په دې پیښه کې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. متحده ایالات هڅه کوي چې په پاکستان کې ډیره د هغې سخت دریځې ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي چې نوې ډلې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تیرې میاشتې د ځان وژونکي حملې مسؤل بللې ده. د اسوسیټ پریس اژانس د هغه پریکړه لیک مسوده لیدلې چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو ویشل شوې ده. دغه مسوده د جیش محمد د ډلې پر مشر مسعود اظهر د سفر بندیز لګوي او شتمنۍ کنګل کوي. د پریکړه لیک دغه مسوده همداراز په هندي کشمیر کې دغه ناوړه او ځانوژونکي حمله چې په نتیجه کې د هندي ملیشو څلوېښت سرتیري وچل شول او زیات شمېر نور ټپیان شول په سختو ټکو غندي. د پریکړه لیک په دې مسوده کې پر دې تاکید شوی دی چې تروریزم د دې پیښې عاملان، تنظیمونکي، مالي تمویلونکي او مرستندویان باید مسؤول وبلل شي او عدالت ته دې راکاږل شي. وروسته هغه چې هند سټلایټ زدی او وسله پر بریالیتوب په فضا کې د مځکې مدار ته وتوغوله د امریکا د متحده ایالاتو لخوا خبرداری ورکړ شوی چې د نړۍ هیوادونه د فضا پر وسایلو نه لړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون ویل چې د هند ساینس پوهانو په بریالیتوب سره خپل هغه سټلایټ ویشت او له منځه یوړ چې د مځکې تر مدار لاندې څرخېده. په دغه اقدام سره هند د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترڅنګ فضایي قدرت ټینګ کړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي هڅو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. مایک پومپیو پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وویل چې راتلونکې اونۍ به چې زموږ د ناټو همکاران په واشنگټن کې راټولېږي وکولی شي چې په کریمیا، آزوف سمندرګي او سیمه کې د روسیې د کړو وړو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګوي. په پام کې ده چې د اپریل په 4مه د ناټو غړي هیوادونه په واشنگټن کې د دې تړون د تاسیس اویایمه کلیزه ولمانځي.
آزادی پسپوک در امواج آزادی احمد شی برگم را ظریف نظر سرمو پدی خبرونه که هر کلی کوو. د افغانستان سوله د سولې پر سر اختلافات او سولې ته د رسیدو لپاره وړاندیزونه او پر وړاندیزونو مخالفتونه هغه څه دي چې ډېر څه دي خو هڅه کوو چې د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې د دوو ساعتونو په مخله میلمنو سره وڅېړو. د پاکستان صدر اعظم د دوشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت دا ټینګار چې طالبان د مخامخ خبرې ورسره وکړي د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. عمران خان په ورته وخت کې دا وړاندیز کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره دې په کابل کې موقت حکومت جوړ شي. د عمران خان تر دې څرګندونو وروسته کابل دا اظهارات بې مسؤلیته وبلل او خپل سفیر له اسلام آباد ته وروغوښت. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله پرون په کابل کې خبریالانو ته د پاکستان د صدر اعظم د خبرو په اړه وویل
اظهاراتی که در مورد افغانستان، سرنوشت افغانستان و تعیین سرنوشت افغانستان از طرف آقای عمران خان صدر اعظم پاکستان صورت گرفته مورد قبول هیچ شهروند کشور نبوده و نیست. تمام مبارزه و قربانی مردم افغانستان برای داشتن حق تعیین سرنوشت بوده.
د افغانستان ترڅنګ د عمران خان خبري په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس دقیقونه بللې. شغلی باس پر ټویټر د کرکټ لوبې ته اشاره وکړه. عمران خان د پاکستان د کرکټ په ملي لوبډلې کې لوبېدلې او د دې ټیم کپتان پاتې شوی. جان باس لیکلی د کرکټ ځینې تریکونه په ډیپلوماسۍ کې کار ورکوي او ځینې نه. د کرکټ د توپ توژل د افغانستان د سولې په پروسه کې او کورنیو چارو کې نه چلیږي. د کرکټ لوبغاړي او مینوال د توپ د توژلو په اصطلاح ښه پوهیږي چې یو بالر د توپ یو کونج لږ داغداره کوي تر څو د اچولو په وخت کې کوژ وشي، بیټسمن تیر باسي چې توپ په کوم لوري درومي او بیا یې وسوسوي. په دې ترڅ کې روانه اونۍ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا مګرینی اسلام آباد ته ولاړه او هلته پاکستاني چارواکو ورته وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. میرمن مګرینی له دې پیغام سره د سیشنبې په ورځ کابل ته ورسېده او له ولسمشر اشرف غني سره یې تر لیدو وروسته خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې باید د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نشي. دا وایي اروپایي ټولنه تل د افغانانو تر څنګ درېدلې او له سولې، امنیت، بشري حقونو، د قانون حاکمیت او د دغه هیواد له پرمختګ پرته بله اجنډا نه لري. موږ به دې هڅو ته دوام ورکړو، له خپلو نړیوالو او سیمه ییزو همکارانو سره به هڅې وکړو چې دا تضمین کړو. لومړی او تر هر څه مهم د سولې پروسه د افغانانو او د افغاني مؤسساتو مربوط ده. کله چې د ډیموکراسي خبره کیږي نو د شاته ګام اخیستلو امکانات ردی شي. همدارس د اساسي قانون مسله او خصوصا د بشري حقوقو موضوع، د قانون حاکمیت او ټول هغه څه چې ترلاسه شوی دي، په ځانګړي ډول د افغان میرمنو حقونه، د هغوی د ماشومانو او په دې هیواد کې د اقلیتونو حقوق. بی خواته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره په افغانستان کې د ډیموکراتیک بهیر پر ادامه ټینګار کوي. بلورته اسلام آباد چې ویل کېږي طالبان د سولې خبرو ته چمتو کولای شي په کابل کې موقت حکومت غواړي، نو سوله به څرنګه شي؟ په دې خبرونه کې له میلمنو سره چېړو.
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترم ما که این موضوع را با ایشان صحبت میکنیم، محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هستند و همچنان محترم آقای امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه. هر دو مهمان محترم ما به استودیوی ما در کابل تشریف آوردن، بر دوشان خوش آمدید میگوییم.
بله زحمت میلمنو هر کلی کوم لمړی به ورشو همدرد صاحب. همدرد صاحب، تل دا خبره کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمې په کچه یو اجماع ضروری ده. کله چې پاکستان داسې خبرې کوي او د سولې د خبرو په وخت باندې خبره دې ته رارسي چې افغانستان خپل سفیر له اسلام آباد ته ورغواړي، نو دا خو په دې دلالت کوي چې دا اجماع لا بیخي په ابتدایي مراحلو کې نه ده. که څرنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب، تاسو ته، نظر صاحب ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، او دلته درانه میلمه ته د زړه له کومې سلامونه وایم. شیبر صاحب، تاسو په جریان کې یاست چې د پاکستان موضوع د افغانستان په چارو کې بیخي بېله موضوع ده. د نړۍ د منطقې او د همسایه هیوادونو اجماع د افغانستان د سولې دپاره یوه موضوع ده، لیکن د پاکستان موضوع بیخي د تاریخ په اوږدو کې بله موضوع ده. پاکستان کله هم نه دی غوښتي د افغانستان په دې تیرو لانجو کې، په ځانګړې توګه په تیرو څلوېښتو کلونو کې، چې دلته یو مضبوط قوي مرکزي حکومت وي. هر وخت یې په داسې څرګندونې، خو دوی ظاهري خبره ده، دا ډیپلوماټیک عرف دی، دوی کولای شي د سفیر غوښتل، د سفیر شړل، دا یوه عادي مسله ده. لیکن پاکستان د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې نظامي مداخله لري. دلته حتی حکومتونه مختد ودانې رالیږلي دي، د جناب مجددي صاحب او د استاد رباني صاحب حکومتونه په اسلام آباد او پېښور او پنډۍ دې ځایونو کې جوړ شوي دي. موږ ته بهتره معلومه ده په دې تیرو پنځه دېرشو پنځه ویشتو کلونو کې د پاکستان رول په دې مسایلو کې بارز و. کومې خبرې چې عمران خان وکړلې، دغه د پوز اصلي ستراتیژي وه چې د دې منطقې او د افغانستان دپاره لري، د په غیر ډیپلوماټیک انداز باندې دا خبرې وکړې. نور خو خبره موږ ته واضح ده، دا دومره غټه خبره نه ده. پاکستان تر دې نه غټ کارونه د افغانستان د ورانولو دپاره، د افغانستان د اردو د منځه وړلو دپاره، دلته د اختلاف ته اچولو دپاره، د مختلفو ډلو د روزلو دپاره، د هغوی د مشرانو د حمایې دپاره، هلته د کمپونو د ورکړې دپاره، دا اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې ده. دا خبره موږ نه کوو، دا د افغانستان اوسنی حکومت نه کوي، دا د افغانستان پخوانی حکومت نه کوي. دا په خپل د پاکستان جنرالانو په خپل کتابونو کې لیکلي دي، د کرنل امام او اسد
همدرد
اسلام بیگ او فرمان مشرف.
که چیرته دا سوي لکه څنګه چې تاسو وایست، نو بیا په دې باندې ټینګار کوي ټول افغانان او په افغانستان کې سیاسيون چې د سیمې په سطح یو اجماع ضروري ده د افغانستان د سولې لپاره، نو د سیمې په سطح اجماع به څنګه رامنځته کیږي؟
د سیمې په سطحه جناب شیبر صاحب، اجماع ته ضرورت دی. له بده بخته د افغانستان مسله اوس یوه نړیواله منطقوي او د سیمې په کچه باندې یوه موضوع ګرځېدلې ده. یوازې د ګاونډیو هیوادونو، د منطقې او د نړۍ د لویو قدرتونو ګټې باید په افغانستان کې په مشروع توګه هلته تامین شي. له بده بخته ځینې ګاونډیان، شریر ګاونډیان، دلته په افغانستان کې خپلې نامشروع ګټې پالي، او همدغه علت دی چې داسې څرګندونې کېږي یا خپل داسې کړنی کوي. نو که چیرته موږ د افغانستان خپل ملي ګټې پالو، که موږ چیرته یو مرکزی قوي حکومت رامنځته کوو، که موږ په خپل پښو باندې دریږو، چې د افغانستان د پاره چا د ستراتیژیک اوم خبره کړې ده چې د افغانستان د تزیب د پاره څوک د فکرونه ګوري، یا د پنځمې صوبې، یا د یو ګډاګي حکومت د رامنځته کولو دولت، نو هغه خو به خود په هغه اجماع کې نه، یا دغه اجماع د رامنځته کولو په اړه به یو څه اختلافات وي. شیبر صاحب، دلته به یو بله خبره هم وکړم چې له بده بخته زموږ د منطقې ځینې هیوادونو، په ځانګړې توګه لوی قدرتونه امریکا چې زموږ ملګری ده، موږ امنیتي تړون ورسره لرو، هغه هم په دې برخه کې، یعنی هغه رقم چې سره هم په کار و هغه کار نه دی کړی، یعنی په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه په پاکستان باندې لازم فشار نه دی وارد کړی. دا صحیح ده چې په دې اخیرو کې یوازې د زلمی خلیلزاد د ماموریت پر مهال باندې پر پاکستان باندې فشار راغی، تر څو د هغوی مشران د خبرو میز ته ورته راولي، لیکن هغه اصلي مسله چې د افغانستان د خلکو او د حکومت سره ده په هغې باندې تر اوسه پورې پاکستان نه کوم کار کړی دی او نه کوم صداقت ښودلی دی، بلکې دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره عجیب عجیب خوبونه ویني، عجیب عجیب قانونه لري.
همدر صاحب دی موضوع در قسمت دوم زیاتر میخواهیم صحبت بکنیم. خب آل محترم آقای امید میثم، د این روزا قسمی که در مقدمه هم گفته شد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به افغانستان که آمد از موقف دولت فکر میکنم زیاد حمایت کرد و از صلح طرفداری کرد. قسمی که آقای همدرد یاد کردن که در این مسئله صلح امریکا هم یک طرف است، مگم اتحادیه اروپا هم یک طرف است، موقف واضح از او چگونه است؟ یک بار دیگه اگر در مورد به ما بگوین خوش میشیم.
تشکر. عرض سلام دارم خدمت شما مهمان محترم در بحث و شنوندگان محترم شما. خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در کابل تشریف آورده بودند، درست قبل با رئیس اجرایه در قصر سپیدار دیدار کردند. بحث اساسی روی دو پروسه کلان ملی بود، اول پروسه انتخابات که طبعا هر دو پروسه با دوم پروسه صلح، در هر دو پروسه با تشریک مساعی دولت افغانستان همکاران بین المللی ما میتونیم که موفق شویم. اگر بس صلح در نظر بگیریم دو تا بود داره، یک بود داخلی است که مربوط دولت افغانستان میشه، ما باید حسن نیت و انعطاف از خود نشان بدیم برای جلب توجه مخالفین مسلح حکومت و تلاش هایی که در درون افغانستان ضرورت است مربوط دولت و مردم افغانستان و نهادهای فعال سیاسی و مدنی و اجتماعی میشه. اما بعد دوم بعد منطقه‌ای و جهانی پروسه صلح است، به این معنا که مخالفین مسلح یا دهشت افکنانی که از سالها به این طرف در مقابل دولت و مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی ما در افغانستان جنگ میکنه، اینا ابعاد منطقی و جهانی داره. در مقابل یک دشمن مشترک که او ابعاد جهانی و منطقی داره، طبعا ما نیازمند تلاش مشترک منطقی و جهانی هستیم. در این راستا موقف اتحادیه اروپا بسیار واضح بود، اونا به صراحت اعلان کردند که از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکنه، که خواست قاطبه مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. و بحث دوم بحث پروسه انتخابات بود که در این حوزه هم اتحادیه اروپا اعلان کردند که در کنار دولت ملت افغانستان هستند. روندهای دموکراتیکی که به حمایت دنیا و مردم افغانستان در سالهای اخیر شکل گرفته و اونا از این پاسداری میکنه و طبعا شما بارها شنیدین از جانب مقامات حکومتی که ما صلح میکنیم اما در عین زمان باید دستاوردها حفظ شوه، ارزشهای پسین حفظ شوه، که بس انتخابات هم یکی از این ارزشها و دستاوردهاست. این دوتا موضوع کلی بود که میان رئیس اجرایه و خانم فدریکا موگرینی رویش بحثای لازم صورت گرفت.
میسم صاحب مننه. البته میسم صاحب د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال وایند، تاسو دې ته اشاره وکړه چې فدریکا موگرینی د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د کوم افغانانو؟ آیا د حکومت له چوکاټه بهر د سیاسي افغانانو او کنه د افغانستان د حکومت په حمایت او ملاتړ؟
کله چې موږ وایو افغانانو، هغه کسان چې په حکومت کې هم حکومت کې د غوی هم افغانان ګنل کیږي، هغه کسان هغه سیاست پال چې د حکومت کې شتون نه لري، دا خو د سولې پروسه یو ملی پروسه ده، په دې معنی کې هر شهروند حق لري او د هر شهروند د ژوند باندې هغه اغیز لري، تاثیر لري. کله چې اغیز لري دا روښانه مسله ده چې هر شهروند هم د حق لري چې خپل پیشنهاد لري، که کوم نظر لري، کوم موقف لري حکومت سره او د مرکچی پلاوی سره شریک وکړي. دا یو بل مسله د سولې په اړه داده چې مخکې مونږ یو مرکچی پلاوی درلود چې هغه حکومتي و، اوس ضرورت ده چې په هم حکومت او هم بل سیاسی جریانونو مدني نهادونو
امين مايسم صاحب امي مسئله بله مايسم صاحب امين امو سیاست مدارای دیگه که میگن افغانستان فعلا دمی لحظه نمی ساعت آدم که ببینه دو نوع فکر آدم میبینه ما چه ما اشتباه میکنم یا نمیکنم بعضیا میگن که حکومت موقت باید باشه این حکومت موقت سیاستش هم پاکستان یک قسمونه طرفداری میکنه هم یک تعداد از سیاست مدارای افغانستان هم ایرا فکر میکنم طرفداری میکنه یکی دولت افغانستان است که دولت مشروع است و اساس انتخابات درست شده کل پارلمانش هم است دیگه شم کل چیزا هست این نمی باید صحیح تفکیک شوه صحیح چرا تعداد زیاد از اپوزیسیون بگویم اینا کت پاکستان یک نوع موقف میگیرن در مورد حکومت موقت سبب از این چی هست؟
ما فکر میکنم او برمیگرده به اپوزیسیون که او موقف را میگیره البته شماری از شخصیت های سیاسی به یک نحوی تمام شخصیت های سیاسی موقف گیری اخیر پاکستان را تقبیح کردن و به صراحت گفتن که هیچ کشور حق نداره که در امورات داخلی افغانستان مداخله کنه.
منظورم او سیسه منظورم سر حکومت موقت است سر حکومت کلمه موقت می حکومت که میگن امی موضوع را دیگه اگر پای سیست کلشان یک موقف میگیرن منطقه در مسئله حکومت موقت که شو و باز از انتخابات شوی گپا را هم عمران خان میگه هم مثلا این طرف تعداد از اپوزیسیون ما میگن سیب
گپای اخیر عمران خان تمامی شخصیت های سیاسی افغانستان کسانی که در درون حکومت است کسانی بیرون هستند تقویح کردن اما رئیس جمهوری دیروز به صراحت به این نکته پرداخت حکومت موقت یک بحث عملی نیست به این معنا که ما بالاخره تمامی دستاوردها و ارزشها و تمامی ساختارها را از سر بیاییم تعریف کنیم که طبعا یک گپ عملی نیست اما یک وقت اگر پروسه صلح پیش میره ممکن است ترتیباتی که باز دو اجماع کلان و ملی دو باشه اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی باشه در او قسمت ممکن است ریاست اجرا از خود انعطاف نشان بده
تشکر همدرد صاحب شما عین سواله یعنی در افغانستان همی سوالا یک کمه که گدوت میشه مثلا همی اظهار نظر شخصی یک نفر انالیز و خبر یا گدوت میشه منتها سوال اساسی سر از امیست که اینمی حکومت موقت کلمش نمی روزا موت شده سه یعنی یک تعداد زیاد مثل آقای کرزی و اتمر صاحب و عمران خان صاحب و طالبا صاحب و اینا یک قسم موقع دارن و حکومت یک قسم دو تقسیم شده سه همی چی مانا داره هم در سه
جناب نظر صاحب شما در جریان هستین که نه ایالات متحده امریکا نه خلیلزاد و نه طالبا در مورد حکومت موقت اینا صحبت کردن یا گفتگوهایی که اخیرا صورت گرفته در مورد اونا گفتن که در مورد حکومت موقت صحبت نشدن و در داخل که مسئله انتخابات است و شما خودتان میدانین که رقیبای انتخاباتی ریاست جمهوری کوشش میکنن که یکی دیگر را تضعیف بکنن و کسی که در قدرت است اونا امکان داره که استفاده زیادی بکنن در مقابل کسی دیگر پس اونا تشویش های خود دارن و اما ای که عمران خان مثلا یا صدر اعظم پاکستان در این مورد صحبت میکنه ما فکر میکنم که اغراض دیگه داره و یک پلان و استراتژی دیگه در قبال افغانستان داره ما در مجموع گفته میتونیم که حکومت موقت اگر به رضایت و به همکاری و به توافق با حکومت فعلی به وجود میایه حکومت فعلی افغانستان که دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی است اینا را قناعت دادم میتونه امریکایی‌ها و طالبا و سیاسیون درون افغانستان و کشورهای منطقه در اون صورت ما فکر نکنم کدام مشکلی باشه لیکن اگر اینا مثلا موافقه نکنن اینا برای مردم آمدن اینا در حکومت هستن نمایندگی مردم میکنن در این صورت ما فکر نکنم که باز یک چیز سر مردم افغانستان سر حکومت افغانستان سر آینده افغانستان تحمیل شوه ما فکر میکنم که در این مورد باید تفکیک صورت بگیره و حکومت موقت که وقتی که صحبت نشده ما چیزی را گفته نمیتونیم این که سیاسیون میگه او استفاده سیاسی میکنه از انتخابات آینده گپای خود داره در مجموع ما یک گپ گفته میتونم که موقت حکومت اگر بر رضایت و همکاری و توافق حکومت فعلی به وجود میه، اینا را خدمت دادن میتونه، گفتگوها پیش میره، اینا با مشوره به یک نتیجه میرسه. در او بعد ما فکر نکنم کدام مشکل باشه، لیکن در این حالی که مثلا حکومت موقت باز که مثلا د پیندی و د اسلام آباد د پشاور برای ما جور شده بودن، برای ما وارد شد، برای ما دسانت شد، صادر شد، امور خام د دوحه و د دیگر جا برای ما جور شوه، به هیچ صورت برای هیچ افغان قابل قبول نیست.
تشکر هم در سبیان دسانت هم ترجمه بکنم که یعنی کتی که پاراشوت آمدن یا کتی تیاره انداخته شدن تو مانامی طبق حلم به زبان در روسی بسیار زیاد مروج است. خب به هر حال
حکومت‌های سابق
بله پاراشوتی میگیم خوب تر است. خب خیر، ما هم خواستم که توجه شنونده عزیز ما را به این موضوع جلب کنم. حالا آقای شیبر با اجازه بریم دیگه به شنونده محترم ما یک اعلانه که کرتا آقای شمشاد.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
شماره تلفون ما فعلا دمی استودیو که برنامه به شکل زنده نشر میشه 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-21-12-45-01.
بله داش می رزام تکرارم، کورنیش می ریمودی 0909 نظر سه برو رو ده 0909-203-545 بلش می رده 0908-222-555 او نریوالش می رموده 0042-0-22-11-24-501 او ریدون کتا مخه کهو یا با ریدون که پلاین که راست رده می ربانی وکی یا سریب سپوک پرگرام ده.
السلام علیکم تکیم لکبل نا هیله کوم چې زنه په دې تپانه نړۍ چیرته دوه مخ چیرته دوه نړۍ په مخ دي مخ پر شازو موقت کوټ نه در شازو هغه دوله ها سرتیر یو شیر دوت ولسونه د جهان د مخ پر وړاندې مخ په لور دینسته وکړه حازو نور له خپل سره کینی مشوره کې مخ د نور په دستور او په سلازو زه وایم یو خبره اتمره تطر کورونه په امریکا کې اوسېده ته دې هیوا د هیینه مخ د منوم نه تپانه دا د افغانانو کوه
خیر دی او چا په باره کې بڅ نه وایو دی او
دا کومه پریدا یو مې خپل پریدا کړه
مهرباني
دا د تاسو واجب خلک
نه نو خو د مشخص خلک چې ته یادوي
بله مرحبا نه دا
بله مهرباني
نو باید په انتخابات او راکټ وکړو نه په موقت حکومت نه په انتقالي دوره نه د افغانستان مشکل انتقالي دوره حل کولی شي تل اس کله مخ په موقت حکومت وکنه و انتقالي دوره وکنه و دا مشکل والی حل نشو او یو خبره بنه طالبان وګ د افغانستان حکومت سره خبر نه کوي چې د بهرانيانو سره کوي طالبان خپل وخت نه لري امریکا او پاکستاني جزانه ورکړي چې د افغانستان د حکومت سره خبره وکړي بل دي چې د هغه افغانانو سره دوی خبره کوي چې هغه افغانان نه دي هغه نمونه دي افغانان دي ټول عمر دغه دي اسلام کوي دغه دي
نو په لوی لاس سره پخپرونه کې مو برخه را سره وخت بل اوریدون کې ته مخه کوو ازریب سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ
شیبر سر تا دا نظر سر دا محترم مؤمنان دا سلامونه احترامات وړاندې کوم نبیل صاحب د کونړ ولایت نه
مهرباني
زما د همدر سر نه دا پوښتنه دا وڅې د مونږ او تاسو وګورو د افغانستان اوسنۍ موجوده حکومت هغه پایګان چې د غونډ امریکا متحده ایالاتو نړیوال ټولنې په غدا باندې ولاړ دي د چیر د امریکا د طالبانو سره د بردی ترشا توافق ته ورسیږي او هغه د سی توافق د امریکا د پای په ګډه ول خدای افغانستان د ولس او د افغانستان د حکومت لپاره به زیان وي نو آیا امریکا به راتلونکي د موجوده حکومت نه به ملاتړ وکړي چیرته دغه دغه توافق چې د امریکا په ګټه وي؟
مننه ستاسو له پوښتنې. بل اوریدونکي ته مخه کوو ازادي سپوت پروګرام د سکایپ له لارې یو اوریدونکی را سره دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه سروان صاحب تاسو سره شیبر صاحب تاسو سلامونه او نظر صاحب ته فهیم نورانی نه بینایم د لغمان نه زه خو د عمران خان خبرې په کلکو ټکو سره غندمه د عمران خان څه کار ده چې زمونږ په هیواد کې ګوتې وهي خو بله خبره دا ده چې او تاسو وګورئ که چېرته امریکا وغواړي چې دلته موقت حکومت راشي نو هغه بیا ولسمشر باندې هم دا خبره منلی شي او په اجرایه رئیس باندې منلی شي او زه فکر کوم په دې کې نه اجرائیه رئیس کوم واک لري نه ولسمشر کوم واک لري چې امریکا وایي هماغه څه کیږي. او بل خبره دا ده زما په نظر کچیره په موقت حکومت باندې صلح راځي خو یو موقت حکومت درایږي شي خو په دا رقم چې نظام دی همدغه نظامي اردو دی همدغه اردوي نظامي ځواکونه دی همدغه ادارې دی همدغه نو څه فرق کوي؟ د کوم څه ستونزه نشته.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو اسریب څپو کې پروګرام دی تاسو په لاین کې اسمیر بنو کې.
بله بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
توخین د زابل ولایت شاجول ولسوالی ستاسره په تماس کې ټول مېلمنو او کارکونکو ته شرغ لاسره
مهرباني توخی صاحب.
د موضوع په حق کې کوم ځای چې ویلې شو سوال به تر افغانستان حکومت او سیاسيون په یو خل نه دی یو یو څوای یو بل څوای او په دې حکومت باندې نظامی فشارونه هم ډیر دي نو په داسې حالت کې چې د موقت حکومت او پیشنهاد کیږي دا خو اصلا په امریکایانو اړه لري. نو امریکا موږ د ډیر ستلویشت کاله وینو چې پاکستان او افغانستان د امریکا په مقابل کې ډیر فرق سره لري. نو امریکایان خامخا د پاکستان لحاظ کوي هغه یو اټومي قدرت د موږ له وخت وینو او زموږ حکومت په سیاست په ټول وخت کې د څلوېښت کاله د دوی پاکستان ته دا وعده دی هیڅ اقدام هم نه کړی د کله په توغندو ولي کله سیمه خاردار وباندې دغه کې نو دوی په کټ یو دوه درې بلوچستان د تور تر وزلي او هغه په عینومه نه کې هغه ورته حالو ځای پر ځای مرکو نو د دوی سیاست د هغه په مقابل کې بل
څه یعنی د پاکستان د پاکستان له قوت پرته ستاسو سوال یعنی تاسو خو ویل چې پاکستان ډیر قوي دی ستاسو سوال څه دی توخی صاحب؟
سلام کوم له محترم مېلمانه څخه دا ده چې موږ دا ګمان ده چې آیا په دې ځای کې اختیار د امریکایانو ده که د افغانستان د حکومت وکړي چې امریکایان د طالبانو سره پریکړه وکړي آیا د افغانستان حکومت په دې قدرت لري چې بیا دا چې د محیط پر چم باندې ورته وایي هغه د دې په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي دا د ټول وطن
توخیصب تاسو بله توخیصب زما خبر اوري زما خبر اوري بله توخیصب نه تاسو بل اوریدونکو ته مخه کوه ازادي سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب تاسو ته نظر صاحب ته قدرمن اوریدونکو مېلمنو ته مو سلامونه نصرت الله زنه ستنیزه هم له هرات ولایتنه
مهرباني ستنیزه.
البته د عمران خان خبرو ته کوو ګورو سره له دې چې د بهرنی چارو وزارت د پاکستان وویل چې دا د کډش د شخصي نظر او سم تعبیر نشو ولې دا خبرې به څه هم نه دي. حتما بعض قرائن وجود لري چې د موقت حکومت د جوړېدو په اساس باندې کېدای شي بعض خبرې یا توافقات شي سره له دې چې امریکا وایي موږ په دې اړه خبرې نه دي کړې او طالبان هم وایي موږ خارجیانو ته د صلاحیت نه ورکو چې د افغانانو د سرنوشت په اړه باندې دوی موږ سره خبرې وکړي او پریکړه راسره وکړي. اوس خبره دلته ده چې چیرته رښتیا ده د عمران خان خبرې دغه د دوی شخصي نظر او یا هوایي خبرې اوسي نو طالبانو ته ضرورت ده چې دوی هم لکه څنګه چې افغان دولت افغان چې اسونو کې اړه باندې عکس العمل وکړي او دا یو غندلې دوی هم د افغانانو په توګه باندې په دې مورد کې یو موقف ونیسي او دا خبرې لکه څنګه چې دوی وایي چې امریکایانو ته د صلاحیت نه ورکو چې موږ سره خبرې وکړي نو پاکستان ته هم نه ورکوي او که چېرته دوی د دې خاموشي اختیار یې او په دې مورد باندې موقف نه ابرازي څه معنا ورکړي چې کېدای شي د فیصله د طالبانو د خبره د عمران خان لخلې راووته اوس نو د موږ غوښتنه هم د پښتنه زاده
بل اوریدون کې ته مخه کوو ازریب سپوک پروګرام ته.
بله بفهمید.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
مننه سلامت.
سلام اوسې سې بل اسلام کوچه د سره پریکوم د ننګرهار نه
مهرباني خبره کوي
شبر صاحب شبر صاحب خبره مې دا غلط چې دا ملمانه چې خبرې کوي او دوی وایي چې د افغانستان نو دا شر بغنی نه ویل دي چې زموږ برځي
او تاسو پلان کې اسمه مهرباني اور
مهرباني خوشاله اوسې نو اوس شر بغنی چې کوم خبره کړل چې د خپل واک باندې داريږي نو د بسل میلیارډ ډالر د امریکای د خوان افغانستان حکومت ورکول کیږي په کال کې، نو دغه او څومره وسلې او نو ته جهاد ورکول کیږي، نو دا خو د امریکای د خوان ورکول کیږي. امریکا ته وغواړي نو کوي اشرف غنی هم امریکای روزره د راجګر د افغانستان خلکو لپاره ولس مشکل په نوم باندې. نو
وکوچسه خو تاسو داستا ارقام سم نه دي، سل میلیارډ ډالر چیرته د کال ورکوي؟ دومره پیسې نه دي، څلور څه باندې څلور میلیارډ ډالر امریکا ورکوي د افغانستان پوز لپاره. مننه په خبرونه کې مو برخه را سره وخت بل اوریدونکو ته مخه کوو. اساسي په پوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
ما احمد درم بر شما احمد دوستای محترم
بفرمایید.
مهرباني. ما کو تا یک پرسش مجبور است که مطرح بکنم، خدا کنه جواب داشته باشیم. در مغزش آن چی میگیم دستاورده های 18 ساله است، 28 ساله، خدا کنه صحبت های من غلط تعبیر نشه، ولی هیچ وقت در مورد ما که انتخابات تاکید میکنیم، هیچ وقت در مورد ناکامی 18 ساله کسی صحبت نکرده و هیچ وقت ملت این توانایی و استعداد پیدا نکرده که در مورد این که چرا این 18 ساله ناکام شد، چرا امروز افغانستان بدتر از 18 سال است. هیچ وقت جواب را به دست نیاوردن ملت افغانستان. اگر ملت افغانستان سوال کنه که امین آدمای کمی جا هستن یا دیگرا، آیا برای ملت افغانستان چی جواب دارن که چرا سیستم 18 ساله ناکام بوده و ما هیچ چیز نداریم؟ چرا در چشم مردم افغانستان خواهد بود؟
سرش سب محترم، د دې ازادي په رادیو کې په دې تیرو کلونو کې خو هر وخت په دې باره کې خبرې سوي دي، تاسو یې هیڅ وخت په دې باره کې خبرې نه دي سوي.
عملا جنگ است خدمی خاطر جنگ است که کامیاب نیست. بله
مهربانی.
ما یک نکته حرف میکنم برای شما اجازه بدید. حالا همین دکتر عبداللهی که صحبت میکنه یا دیگرایی که صحبت میکنه، خود اینا بی مسئولیت گیرین مردم هست. خود اینا بدترین دشمنای افغانستان، بدتر از عمران خان هستن سیاستمدارای داخل افغانستان. آیا این را قبول کنیم یا نکنیم؟ اینا که افغانستان رو بدبدر کردن.
نظر شما است.
خود تاسو شخصی نظر ده میسم سبب په دې برخه کې به اورست توضیحات در کې څنګه نظر سب نور و میهمانو ته
میهمانو مراجعه میکنیم. اول میسم سب شما سوالای رسمی را جواب بدین. سب
تشکر از شهروندان که اشتراک کردن و پرسش های را مطرح کردن. یک بحث کلان خوب بحث اظهارات عمران خان بود که تقریبا مثل که یک اجماع ملی و عمومی در درون سیاسیون افغانستان، کسانی که در درون حکومت، کسانی که بیرون از حکومت است، وجود داشت. همه تقبیح کردن و ای را مداخله آشکار در امورات افغانستان خواندند. در درون شهروندان افغانستان هم خوشبختانه توافق سر همیست، تمام شهروندان را تقبیح کردند. یک مسئله گپ دوم حکومتی موقت بود که من پیشتر اشاره کردم که حکومت موقت یک بحث عملی نیست، چیزی را که یک تعداد از شهروندان اشاره کردند. ما انتخابات در پیش رو داریم، امیدوار هستیم که به تاریخی تعیین شده ما بتانیم یک انتخابات قابل قبول برگزار کنیم. البته مسئول مستقیم برگزار انتخابات کمیسیونای انتخاباتی است، اما حکومت یک نقش حمایوی در راستای تدویر انتخابات داره که ما قبلا هم اعلان کردیم که آمادگی لازم داریم و انشالله او آمادگی وجود داره. آنچه که آقای سرشت مطرح کرد، دستاورد های 18 ساله، من فکر میکنم که به یک طفل افغانستان هم واضح و روشن است، به این معنا که اگر ما از حقوق شهروندی شروع کنیم، 20 سال پیش وضعیت افغانستان چه رقم بود، فعلا چه رقم است. ما شروع میکنیم، من مطرح میکنم تنها دستاورد هایی که در رسته رسانه ها شده. در سال 2001 شاید یک یا دو تا رادیو و تلویزیون وجود داشت، امروزی به چند صد تا افزایش پیدا کرده. آیا یک دستاورد نیست؟ آیا شما آقای سرش چند سال 20 سال قبل میتونستین که نظریاتتان همینطور واضح و صریح یک انتقادم نسبتا شدید مطرح کنین و این باستاب پیدا کنه در این سطح کلان که امروز فرصت بر شما فراهم شده؟ حقوق زنان آیا یک دستاورد کلان نیست؟ امروز مطابق گزارش ها بیشتر از 10 میلیون جوان و نوجوان ما جذب مراکز علمی و فرهنگی هستند. آیا شما یک دستاورد نمیدانین؟ اگر باور ما است که یگان راه مطمئن برای رسیدن به افغانستان مترقی که در اونجا امنیت باشه، ثبات باشه، وضعیت اقتصادی مردم بهتر باشه، تسهیلات باشه. طبعا راه علم و دانش است که امروز ما یک آمار بسیار بسیار درشت داریم که این زمینه ها فراهم است. 34 ولایت افغانستان در کنار برادران خواهران هستند که اینا میرن به فراگیر علم و دانش میپردازن. نهادهای موجود، چیزی به نام اردوی ملی ما داشتیم، چیزی به نام پلیس ملی داشتیم، چیزی به نام امنیت ملی داشتیم که امروز ما را داریم. نهادهای به لحاظ ساختاری شما سعی کنید نهادهایی که شکل گرفته، آیا اینا یک دستاور نیست؟ من فکر میکنم نادیده گرفتن دستاوردها و ارزشها شاید یک دیدگاه خوب نباشه و این ما را در بهبود وضعیت افغانستان کمک نکنه. اینا از رئیس اجرایی نام بردن که نظر شخصیشان بودن، با وجود از این که ما احترام میکنیم، شما میدانید که ریاست اجرایی و انعطاف لازم داره. اگر انتقاد بجا و سالم است، طبعا ما همیشه از او استقبال کردیم، اما اگر یک وقت مغرضانه ما این مسائل مطرح میکنیم، باز طبعا مردم افغانستان هم قضاوت خود داره. امروز رئیس اجرایی و جایگاه ملی خود داره در بین مردم، بحث زیاد به نمیپردازیم. اما دستاوردهایی که 18 ساله و 19 ساله مردم افغانستانی، واقعا این کار ناپذیر است و قابل توجه است.
من نمیسم سب اوار بشو همدر سب تا همدر سب یو چو پشتنی سب آوریدون کو وکره یو ستانگزیل هرات دا پشتن لرله چه طالبان ولی دا عمران خان خبری نخندی، یعنی که شرط ستاسو چه فکر کوی چه ولی؟
ډیره مننه لمړی د ټولو هغه دوستانو نه چې زنګونه یې ویلي و، اټک صاحب نه د کونړ نه یو دوست و، نابینا صاحب، توغې صاحب، نصرت صاحب او کوچی صاحب او سریر صاحب نه ډیره مننه چې زنګونه یې ویلي و. خبره دا ده چې له بده بخته یو حقیقت او یو واقعیت باید موږ چې دی هغه قبول کړو. هغه دغه دی چې لا اوس هم له بده بخته په پاکستان کې په ځانګړې توګه د پاکستان ایسای ډیر داسې کسان چې دی هغه انحصار کړي دي، هغه نظربند کړي دي، هغه تر خپل کنټرول لاندې راوستلي دي. دوی کورنۍ، دوی د کورنۍ غړي چې دی هغه د دوی تر نظارت لاندې دي. نو دا یو رقم ګیروګان دی. هلته تاسو د ملا عبدالغني برادر د خزیر نه ښه خبر یې چې هغه په 2009 کال کې غوښتل د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي، ایسای پرې خبر شو، دی ونیو، نظربند یې کړ. او وخت کې چې خلیلزاد صاحب بیرته غوښتنه ته وکړه، سړی را خوشې کړ او بیا یې قطر ته نه پرېښوده چې دی لاړ شي. خو بیا چې د امریکانو فشار پرې راغی، په یوه شپه کې دی په چارتر تیاره کې چې دی هغه دوهې ته ولېږه. یعنی خبره دا ده چې پاکستان د دې هرې موقع نه استفاده کوي. پاکستان نظامیان اوس په دې باندې پوه شوي دي، لکه دلته چې شوروي اتحاد د دې منطقې نه وتو، دوی دلته خپل حکومت درلود، دلته هر څه سره ګډ واټ کړل، دلته یو ډیر بد حالت راوست. داسې کوشش کوي د راتلونکي دپاره هم دوی فکر کوي چې امریکایان د دې ځای نه وځي، یا د عمران خان دغه خبرې، یا د دوی د پوځ دغه څرګندونې، یا د دوی دغه اقدامات دا په ډاګه کوي چې دوی یو نتیجې ته رسیدلی دي چې امریکایان د دې ځای نه وځي، نو افغانستان به بیا موږ ته راپاتې، بیا به د افغانستان د هند په مقابل کې استفاده کوو ته دینه، بیا به منځنۍ اسیا ته زموږ د مارکیټ لپاره ښه لاره دای ټیکس او مالیات شی به نه وي، بیا به دلته ټورستان وزل کیږي. یعنی دغه فکر دوی د افغانستان لپاره درلودلی دی، اوس هم لري دغه فکر د دوی دی. خو یوه خبره دلته مخکې دوستانو وکړله، تاسو وګورئ ته دوم نړیوال جنگ نه وروسته چې اروپا په لوټه بدله شوې وه، تر سل میلیاردو ډالر هلته ډېر مصرف نه شوه، لیکن ټوله اروپا بیرته په خو باندې ودرېدله. تاسو وګورئ په تېرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د سید چې لاسته راوړنې لرو، د بیان ازادي ده، د ښځو حقوق دي، د مکاتبو، د تعلیم او تربیه مسله ده، په ځینو نورو برخو کې موږ پیشرفتونه درلودلي دي، لیکن نظر هغه پیسو ته، هغه مرستو ته چې موږ سره وسولې، له بده بخته موږ تر هغې حده پورې په مخ باندې نه تللي. زموږ بنسټونه لا اوس هم ضعیف دي، موږ یو قوي د اردو نظام نه لرو، یو دغه سیستم نه لرو چې جوابګوی درته کړي د پاره موږ په جنگ.
محترم، یعنی او بشه کده دي دو نور اوریدونکو خبري تراشو، اټک چې لقبول ویل چې ماقت حکومت حل لار نه ده، او نابینا بیا ویل چې نه که ماقت حکومت راځینو څه پروا لري، په دې برخه کې څه توضیح ورکړي؟
جناب شیبر صاحب، مخ کې ویل کې چیرته موقت حکومت داسې راځي چې د افغانستان د حکومت سره پراتون کې، چې افغانستان حکومت پراتونکو کې د سور پمیاش کې لوی جرګه لري مشورتي دیغه پترس کې بیا یو ټیم جوړیږي د خبرو د پاره او بیا د طالبانو سره د امریکایانو سره نتیجې ترسیږي. دا خبرې ډېری وګدي دي جناب شیبر صاحب د غسوله چې د جنگ نیمایي عمر اخلي د خبرې شپږ میاشتې کې شروع شوې دي. موږ به ډېر منتظر سو دي مسایلو ته دا وخت کې چې خبرې وشولې د افغانستان د حکومت ته قناعت ورکړل شو کدا اوسنۍ حکومت وو که انتخابات کیږي که بیا بل حکومت راغلی ځکه چې هغه به د خلکو استازی او د افغانستان اصلي استازیتوب حکومت کوي. په هغه صورت کې که چیرته خبرې کیږي د حکومت سره دوی یعنی توافق په دې باندې حاصلیږي لکه څنګه چې نابینا صاحب وویلې چې اردو به په خپل ځای پولیس به په خپل ځای د اساسي قانون په ځینو مواردو کې به تغییر نه راځي په هغه اساسي مسایلو کې خیر د تعدیل دي سي ځینې مسایل دي پکې ورزیات یا کم شي که دغه مسایل یې په خوښه باندې راځي په مشوره باندې راځي په اتفاق او په یووالي په وروری او په ځینو تیرېدلو ځینو منلو باندې راځي نو دا خو کومه بده خبره نه ده. لیکن که داسې راځي چې په افغانانو باندې تحمیل شي په افغانانو باندې لکه مخکې ما چې ورته وویلې ډیسانډ شي لکه د مخکې موږ تجربه لرله بده بخته د دوو حکومتونو نه بلکې موږ د ډاکټر صاحب نجیب د وخت نه وروسته د ډاکټر صاحب وکیل حکومت چې موقت و تر هغې وروسته مجددي صاحب رباني صاحب او بیا د کرزي صاحب موږ په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې څلور موقت حکومتونه درلودلي دي موږ تجربه لرو. هغه تجربه زموږ دپاره ښه نه وه. هلته دغه ډلې چې تر یو حده پورې دغه اشخاص او کسان چې په دې تیرو ولسو کلونو کې مثلا خېټې ډېرې وپړسېدلې پیسې نورو بانکونو ته ولېږدولې خپلې کورنۍ هلته لېږدولې دي غټ غټ کاروبار یې په سنګاپورو په سویس او په لندن او په دې ځایونو کې روان دی. هغه خلک یو ځلې بیا دغه حکومت بدنې ته راځي. دغه اوس تضمین نشته دی ښه چې د راتلونکي موقت حکومت به د چا نه جوړېږي. پخوانی کسان به په دې کې وزارتونه به څنګه تقسیمیږي دا پخوانی مسایل به سره کم هغه کیږي. زه فکر کوم چې دا ډیر وګد بحث دی دا دومره زر موږ نتیجې ته نشو سره رسیدلی په دې مسله کې د افغانستان ګټې چې موږ په تیرو ولسو کلونو کې درلودلې دي دغه نسبي ګټې چې له بده بخته پوره نه دي دا باید موږ تضمین کړو دا باید موږ وساتو او موږ باید مخ باندې لاړ شو. یو ځل بیا موږ د ګاونډي هیوادونو د لاس عالی نشو. هغوی باید موږ ته حکومتونه راون نه لېږي. بس ذاتی موږ خو تجربه وکړل هر څه معلوم کړل او د نړۍ دغه ټول ایدیالوژیګانی چې دي دغه ټول فکرونه او د حکومتو طرزونه چې دي که مثلا د صدارتي نظام وو که ریاستي وو که فدرالي وو که څه شو دا ټول تجربه کړی ایدیالوژي مون تجربه کړی
هم درس مننه
خو یعنی باید موږ د دین سبق واخلو. بس ذاتی
هم درس مننه. البته لته سم یو پښتنه سدلته د افغان وسیم شرکت تلاري ګڼې سمسونه اوریدونکو راستولې دي. جعفر علي کې د عمران خان د خبرو شاته نور لاسونه لري. حامد له خوست لیکي د عمران خان پر خبرو ولې طالبان غلي دي. عبدالرحمن لیکلي دي د عمران خان د خبرو معنا دا ده چې د پردې شاته د موقت حکومت په باره کې خبرې شوې دي. او ولي الله رحیمي له خوست د صبرویل ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي له همدر څخه پښتنه دا ده چې ملګر ملتونه په دې برخه کې څه کولی شي چې پاکستان له داسې افعالو څخه لاس واخلي. همدر صاحب که په لنډو دغه هم وایست بیا به میسم صاحب ته ورشو.
خامخ ما وویل چې عمران خان دا خبرې چې کوي دای کوښښ کوي چې په دې منطقه کې د یو امپراتور په توګه باندې لاسرګند شي. دای په پاکستان کې دننه د خپل سیاسي مخالفین چې دي هغه هم د پوز په همکارۍ باندې ډیر زیات ځپلی دي. د نواز شریف تر څنګ نور هغه ملت پاله ګوندونه چې دي هغه هم ځپلی دي. د پوز ملاتړ ورسره دی او د پوز راوستلی دی او د پوز پالیسي په مخ باندې بیایي. د دې نه باید موږ کومه ویره ونه لرو او کومه اندېښنه ونه لرو. دا خبرې چې دوی کړي دي تر دې نه غټ غټ کارونه دوی کړي دي. اصلي خبره دا ده اندېښنه دا ده چې د عمران خان ولې د افغانستان د موقت حکومت په اړه باندې خبرې کوي. آیا په دوحه کې چې کومې خبرې شوې دي آیا د هغې نه واقعا د افغانستان حکومت خبر نه دی خو ایسای د پاکستان حکومت خبر دی؟ یعنی دا زموږ دپاره پخپله د تعجب وړ مسله ده. او بل د ملګرو ملتونو مسله واقعا چې د ملګرو ملتونو لکه څرنګه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشره راغلې وه دلته یې خپل تعهد یو ځل بیا تازه کړ او څرګند یې کړ. همداسې ملګرو ملتونو باید یو خپل ځانګړی استازی وټه کې چې استازی لري باید یو خاص ځانګړی استازی وټه کې ځکه افغانستان د ډیرو سختو حالاتونو او د ډیرو بحراني حالاتونو چې دی هغه تیریږي او یو دغسې یو حالت ته روان دی. نو په دغسې حالاتو کې د ملګرو ملتونو رول ډیر مهم دی او ښکېلې خواوې باید بل څوک نه کوم هیواد پاکستان او امریکا نور هیوادونه تضمین نشي کولای. یوازینی څوک چې معتبره منبع ده په دغه مسایلو کې په سیاسي او په نظامي او په دغه تعهدونو کې هغه ملګري ملتونه دي. که چیرته تعهدونه کیږي، که چیرته مثلا افغانستان بیا یو بحران ته ځي چې د ملګرو ملتونو لپاره به هم خطر وي، نو زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه باید په دې کې مداخله
وکړي.
دغه خوا د اروپایي ټولنې مشر راغله، خپل نظر یې څرګند کړ. ملګري ملتونه هم باید دغسې خپل نظر څرګند کړي او د افغانستان دغه معضله پرې نږدي چې د څلوېښتو کلونو نه سلو کلونو ته اوږده شي.
تشکر. مایسم صاحب محترم، یک موضوع دیگه هم اگر روشن شوه، برازی که طرف مقابل همیشه میگه گویا افغانستان اشغال شد و مچم قوای خارجی برا و بیای و از این قبیل مسائل، منتها اینا خب به اساس یک فیصلنامه شورای امنیت در سطح جهانی این 30 مملکت یک جایی اینا فیصله کردن به شکل رسمی، یعنی به شکل اصولی، یا به افغانستان آمدن که بسلا ریشه تروریسم بکنن. در اون وقت هم طالبا اگر مثلا اسامه بن لادن می دادن هیچ کدام گپی هم نبود برشان، گفتن که نه شما ایره بتین، بعد از او کل گپا را سهی منا تروریست ندادن، از او خاطر قوای بین‌المللی به افغانستان آمد. از او خاطر چطور امروز در میز مذاکره یا دیگه جا دیگه جای سبی از اشغال و قوای خارجی بره و بیایه و از این قبیل مسائل گپ می زن؟ یکی دو، اتحادیه اروپا و امریکا اینا کلشان یک موقف داشتن، حالا وقت رفتن هم باید یک موقف داشته باشن به اساس از اون فیصله نامه شورای امنیت و همون شکل که آمدن به شکل رسمی باید برن. این مرایلش تای نمیشه و هر کس از هر جا یک چیز میگن و دولت هم سهی در این مورد یک موقف گرفته نمیتونه. این شورای امنیت هم یاده دولت هم حتی رفته سهیب، غیر از اینکه یک ژورنالیست رقم ما یکان وقت یاد میکنه دیگر او واحد یادم نمیکنه، فقط که چی باشن گناهکار باشن یک دیگه چیزا را میگن. سیب امی موضوع چرا روشن نیست؟ میسم سیب
حضور جامعه جهانی در افغانستان چیزی که شما اشاره کردین بر اساس یک فیصله بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و این طرف هم طرف های اساسی در درون افغانستان اینا با هم توافق کردن، بالاخره اینا آمدن و در او زمان حضورشان طبعا یک ضرورت بود. گروه های دهشت افکن نه تنها یک ایالات متحده امریکا را مورد هجوم قرار داد در سال 2001، بلکه ما در درون افغانستان هم شاهد وضعیت بودیم دیگه که متاسفانه همه چیز وارونه شده بود و چهره های تاثیرگذار و مردمی افغانستان به یک نحوی که درگیر بودن با طالبا اینا در حاشیه رفته بودن و ایجاب میکرد که بالاخره یک تحرک کلان به وجود بیاید تا ای که ما و گروهی که به یک نحوی افغانستان به طرف عقبگرد میبرد ما جلو از اونا رو بگیریم. اما در قسمت خروج ایالات متحده امریکا و سایر همکاران به ایمللی ما هیچ کدام اظهارات رسمی ما نداریم، بجز از این که ممکن گزارش های ره کمو تو شایعاتی که وجود داره گفته میشه که در قطر اینی صحبت ها شده. اما اگر ما خروج نظامی ایالات متحده امریکا مورد بحث ما باشه، ما به عنوان یک شهروند افغانستان از یک طرف و به عنوان سخنگوی حکومت معتقد هستم که به هیچ ملت نمیخواید که یک کشور دیگه حضور مادام العمر در اونجا داشته باشه. اگر طالبان طرفدار از این است که ایالات متحده امریکا حضور نظامی داشته باشه، اگر شرایط مساعد باشه شاید دولت افغانستان هم ایره نمیخواه، هیچ شهروند افغانستان هم ایره نمیخواه. اما کی مانع نمی وضعیت، کی عامل همی وضعیت شده؟ یک سوال کلان همیست. پرسش میتونی باشه که جواب میتونی باشه که گروه های دهشت افکنی که در مقابل دولت ملت افغانستان جنگ میکنه، اگر صلح واقعی در افغانستان تحقق پیدا کنه، اگر جنگ وجود نداشته باشه، هر روز انتحار انفجار وجود نداشته باشه، دولت افغانستان طبعا موضوع زمان نیاز است که تصمیم خود بگیره، از همکاران به ایمللی ما تقدیر و تشکر کنه، خصوصا در عرصه حضور نظامی اینا میتونه که صحبتای داشته باشه. اما تا زمانی که جنگ ادامه داره، تا زمانی که متاسفانه گروه های دهشت افکنی که در افغانستان حضور داره اینا بدون تفکیک اینا حمله کنه، ما در سالهای گذشته، در ماهای گذشته، هفته‌های گذشته شاهد بودیم که اینا در مرکز فرهنگی هم حمله کردن، به یک خوابگاه دخترانه اینا حمله کردن، اینا به مکتب حمله کردن، به تأسیسات نظامی و حکومتی اگه حمله میکنن خود طبعا باز بگیم که اینا دشمنای ماست، یا هیچ به شفاخانه حمله کردن، اینا بدون هیچ میار جنگی که ما از نظر اسلام هم طبعا میارهای مشخص برای جنگ داریم و در امروز از نظر امروز نرمهای بین‌المللی برای جنگ وجود داره که حداقل آنچه که اجماع نظر بالایش وجود داره افراد ملکی باید مسئول باشن، اما هیچ جای اینا اون مسئولیت افراد ملکی را در نظر نگرفتن، هر جای حمله ور شدن. بنابر این تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشه ایجاب میکنه که ایالات متحده آمریکا و سایر همکاران بین‌المللی ما اونا کماکان هم حضور ملکی و هم حضور نظامی در افغانستان داشته باشه. اگر صلح واقعی تحقق پیدا کنه شاید یک روزی ما هم طرفدار از این باشیم که ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور نظامی داشته باشه.
بله مننه میسم صاحب. د ساعت د خبرونه ورسیو ته رسیدلیو، البته په د ازریب سپو کې پر اتم کې ساعت کې هم دا مسله په سی تعقیبو هم در څه کستا سو نظر په دې برخه کې واخلو د سولې لپاره باید څه وشي اوس کپه د ورسیو کې دا ستاسو د یو سیاسي کتون کې په صفات باندې څه وړاندیز دی چې څنګه کېدای شي چې افغانان حقيقي سوله ترلاسه کړي؟
سوله د ټولو افغانانو لوی ارمان دی، که هغه هر څوک دی، که نظامي دی که غیر نظامي دی، که ښځه ده که ځوان دی که زوړ دی. خبره دا ده چې د سولې خبرې متحده ایالاتو په ځانګړې توګه خلیلزاد مخته یوړلې، درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې د طالبانو سره په خبرو باندې اخته دی، او د طالبانو غوښتنه هم دا وه چې دوی اول د امریکا سره خبرې کوي، تر هغې وروسته به بیا کوښښ وکړي د افغانستان سره خبرې وکړي. زما په نظر باندې د حل لارې او ښه فکر دا دی چې د افغانستان حکومت لومړی په دننه کې یو اجماع رامنځته کړي، یووالی رامنځته کړي. دغه لویه جرګه را روانه ده، په دې کې مطمئن یو چې داسې یو فکر رامنځته شي که هغه سیاسیون یي که اپوزیسیون یي که رهبران یي که هر څوک یي، په یو واحد فکر باندې محور باندې سره راټول شي، یو اجنډا جوړ کړي، یو فکر جوړ کړي، د هغې نه وروسته بیا د سولې خبرو ته لاړ شي. زه امیدوار یم چې دغسې یو فکر، دغسې یو حالت او اجماع او وحدت رامنځته شي. ګورې په دغه د پاکستان او د هند د یوه میاشت مخکې چې جنجال رامنځته شو، په پاکستان کې هم اپوزیسیون و که حکومت و که نورې ډلې وې که مذهبي وې که ملتپال وې، په یوه محور باندې سره راټول شول او د پاکستان د حکومت نه ملاتړ وکړه. په هند کې همداسې د بی جی پي مقابل کې مثلا کانګرس او ځینې نور ګوندونه راغلل، د هغوی حمایت یې وکړه چې کوم کار حکومت کوي. نو دا خو یوه نړیواله مسله ده، د افغانستان د راتلونکي سره چې دی هغه تړاو لري، دا باید دلته یو فکر موجود وي. داسې فکر موجود نه وي چې ډاکټر صاحب عبدالله یو فکر ولري، ډاکټر صاحب اشرف غني بل فکر ولري، محب صاحب بل فکر ولري، یو بل څوک بل فکر ولري، د بهرنیو چارو وزیر بل فکر ولري، جناب کرزی صاحب او اتمر صاحب بل فکر ولري. دا خو بیا سره راټولېدلی نه شي، ته سره جوړ شوي دلته به اوسدوی نه سره جوړي. خبره دا ده چې دوی په خپلو مابینځینو کې یو اتفاق ته ورسېږي، یو اتحاد ته ورسېږي. دغه خبرې را روانې دي. زه په دې باندې مطمئنه یم چې نور د نړۍ ټول قدرتونه دې نتیجې ته رسېدلي چې افغانستان کې باید سوله راشي، خو داسې سوله چې بیا پکې مشکل نه وي.
بله مننه هم تر صاحب. میسم صاحب، د حکومت د نن خو چې ورته ګورو د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د سولې په برخه کې کوم اختلاف نه تر سترګو کیږي، لیکن له حکومت له چوکاټه بهر سیاسیون له حکومت له دریځ سره مخالفت لري، څنګه کېدای شي چې ستاسو په باور چې دغه په دغو کسانو ترمنځ هم یو اجماع رامنځته شي او په یو موقف له طالبانو سره خبرې مخته لاړ شي؟
حکومت کلک اراده لري. یو اختلاف مخکې دا وه چې مرکشي پلاوی د ترکیب په اړه ځینې سیاسي ګوندونو هغوی انتقادونه درلودل. هغوی خبره دا وه چې مرکشي پلاوی چې حکومت ټاکلی دی هغې نشي کولای چې د ټول افغانستان استازیتوب وکړي. اوس حکومت مخکې ویلی وو چې انعطاف شته، مونږ غواړو چې یو ملي اجماع تقویه شي په افغانستان کې، او مونږ غواړو د مرکچي پلاوی ترکیب په اړه غږیږو. اوس رایزنی او مشوره په دې مسله باندې روانه ده که یو مرکچي پلاوی ولرو چې د ټول د نه یوازې حکومتي که ځینې ګوندونې دي، د مدني فعالونو، د ښځو فعالونو، ټول د ټول استاد دلته به وی فکر کوم د اجماع تقویه کیږي د ملي اجماع تقویه کیږي او هغه مرکز پلاوی کولای شي د ټول افغانستان په اساس توپ کې طالبان سره او نور مخالفین سره کینی او د افغانستان مسله له خبرترو لارې حل شي.
مننه میسم صاحب. همدر صاحب تاسو مخکې ویل چې مشورتي لویه جرګه هم یو حل لاره ده، لیکن لکه څرنګه چې ورته ګورو په دې تیرو کلونو کې د افغانستان د حکومت اپوزیسیون تل د حکومت په چارو کې انتقاد کړی دی، په ځینو مواردو کې ممکن دوی په حق هم وي، نو په مشورتي لویه جرګه کې فکر نه کوي چې کېدی شي چې بیا دغه انتقادونه دومره ډیر شي چې نتیجې ته ونه رسي؟
شیبر صاحب، د اپوزیسیون کار انتخاب دی، هغه که حکومت ښه کار کوي که بد کار کوي خو ستونزه رامنځته کوي، هغه خو پرېږده چې د انتخاب وړ دی. ښه کار هم دا د اپوزیسیون هغه اصلي وظیفه ده، د اصول یې دا دی چې باید دغه کارونه چې دي هغه انتخاب کړي. لیکن اصلي خبره دا ده چې اپوزیسیون هم باید دا فکر وکړي. ما درته وویل چې د نورو هیوادونو نه، د ګاونډیو هیوادونو نه، د نورو هیوادونو نه باید موږ یو سبق واخلو، یو درس واخلو، یو تجربه واخلو. هغوی په داسې مسایلو کې، په نړیوالو مسایلو کې، په ډیرو مهمو مسایلو کې څه کوي؟ اپوزیسیون او پوزیشن دواړه په یو میز باندې سره کینی، یو موقف اختیار
کړي.
نو زه دا وایم چې راتلونکي مشورتي لویه جرګه چې ده، په هغې کې هم د اپوزیسیون مشران ګډون وکړي، کاندیدان ګډون وکړي، رهبران ګډون
وکړي،
اقشارو استازي هلته ګډون وکړي. او
بله، کور ودان، مننه. د خبرونو وخت را ورسید. شفیق همدر، له تاسو څخه مننه کوو، او میسم صاحب، له تاسو څخه.